نه کې به دغه موضوعات تعقیب کړو. ډیره زیاته مننه علامه مل.
په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یوه بلې خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. د افغانستان د سولې د عالي شورا پخوانی رئیس کریم خلیلی چې د افغانستان د مصالحې د ملي شورا غړی دی حکومت تورنوي چې د سولې اړوند یو شمیر مهم فرصتونه یې ضایع کړي. د افغانستان د ولسمشر لومړی مسئله امرالله صالح بیا وایي خلک باید د سولې روان بهیره اندېښنه ونه لري. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په خپرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو.
محمد محقق وای حکومت او طالبان د سولې لپاره برابر سوی فرصت لا سن ورکوي. پخوانی ولسمشر حمید کرزی د مصالحې عالی شورا په ترکیب کې لګډونه ډاډه وکړه. په بیلاروس کې نن 22 ورځ هم مظاهره روانه دي. د وحدت ګوند مشر وای د سولې په خبرو کې باید د جمهوریت پر ارزښتونو معامله ونیسي. محمد محقق چې د نورو سیاسي څیرو تر څنګ د عالی د عاشورا په مناسبت په کابل کې خبري کولې، له حکومت او طالبانو وغوښتل چې د سولې لپاره راغلي فرصتونه له لاسه ورنه کړي. بلخوا په کابل کې د دینی مراسمو د امنیتي چارو د همغږۍ د عالی کمیسیون مشر محمد اسلم شیوانه ازادي راډیو ته ویل چې په کابل ولایتونو کې د عاشورا د مراسمو خوندیتوب لپاره په زرګونو کسان ګمارل سوي.
د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لواله همت او د ولسي رضاکارانو ځواکونو په همکاري چې د امنیتي ځواکونو ترڅنګ د کابل په سطحه فعال دي، امنیتي وضعیت کاملا کنټرول دی.
څلور زره امنیتي کسان او لس زره ولسي رضاکاران یوازې په کابل کې د شورا د مراسمو د امنیت لپاره ګمارل سوي دي. پخوانی ولسمشر حمید کرزی وایي نه غواړي په کوم حکومتي تشکیل کې برخه واخلي. دا په اصل کې ده چې د ملي پخلاینې د عالي شورا د غړو او مشرتابه پلاوي په پرونی اعلان سوي فهرست کې د حمید کرزی نوم هم راغلی دی. ښاغلي کرزی نن په ویلامه کې ویلي چې د یو افغان وګړي په توګه د سولې لپاره هڅو ته دوام ورکوي. د فرا ولایت امنیتي چارواکي وایي 15 وسلوال طالبان نن سهار په قلایکا ولسوالۍ کې وژل سوي. د ملي اردو ویان حشمت الله احمدي نن ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو پر امنیتي ځواکونو حمله پلان کړی وي.
د دوی حمله د هوایي ځواک په ملاتړ د ملي اردو د اتل پرسونل لخوا شاندې کړی شوي. په نتیجه کې د طیب صابر د ډلې 15 تیرورست طالبان وژل شوي او په دغو ساحو کې د دفاعي او امنیتي ځواکونو لخوا د دوی درې سمڅې هم ویجاړې شوي دي.
وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د نړۍ په سطحه د کورونا وایرس مثبتې پیښې نن یکشنبه تر 25 میلیونو واوښتي. د خبري اژانسونو په حواله د دغه وایرس مثبتې پیښې په هندوستان کې په زیاتېدو دي. هندوستان چې د وګړو د شمیر له مخې د نړۍ په سطحه په دویم قطار کې راځي، په 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس نږدې 8,001 مثبتې پیښې ثبت کړې چې بېساري ګڼل کیږي. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په نړۍ کې په کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغۍ د مړو شمیر تر 3,040,000 واوښتی دی. په بیلاروس کې د ولسمشرۍ تر لانجمنو ټاکنو وروسته مظاهرې 22 ورځې ته وغځېدې. د اګست 9 د ټاکنو په نتیجه کې الکساندر لوکاشینکو د شپږمې دورې لپاره ولسمشرۍ اعلان سو، خو اپوزیسیون وایي چې په دغو ټاکنو کې درغلي سوې ده. چارواکو د نننیو مظاهرو په درشل کې تیره شپه د پلازمینې منسک په خپلواکۍ میدان او د ښار په نورو برخو کې اوسپنیز خنډونه درولې دي. په پرونیو مظاهرو کې شاوخوا 10,000 کسانو ګډون کړی و چې ډېری ښځې وې. بل وازد پولیسو ځینې کسان نیولې دي. په همدې حال کې د بیلاروس د ملي امنیت شورا لشته د ولس خبريانو چې بهرنیو خبري اژانسونو ته کار کوي کاری جوازونه پاسخه کړل. په دوی کې د آزاد اروپا آزادي رادیو خبري اعلان هم شامل دي. یو کس په امریکا کې هغه وخت وژل سو چې د ولسمشر ترامپ پلویان او مخالفان په پورتلند ښار کې په خوډب کې وتل. د ښاغلي ترامپ 2500 پلویان چې په یو موټری کاروان کې برای روان وو د تورپوستو له ځینو فعالانو سره مخامخ سول. د وژل سوي پیژندګلوي نه ده سوي او چارواکي دا هم نه وایي چې ویشتنه یې له خوډب سره تړاو لري او که څنګه. پورتلند ښار کې له څلورو میاشتو راهیسې چې تورپوستی جورج فلوید پکې د پولیسو په توقیف کې مړ سو، د هغه څه خلاف مظاهرې کېږي چې فعالان یې د پولیسو زور زیاتی بولي. مظاهرې په ویسکانسن ایالت کې د پولیسو په ډزو تېره اونۍ د یوه بل افریقایي اصله سړي په وژلو پسې بیا تودې سوي دي. او د جرمنی په ختیز کې چارواکو د اونشتروت سیند په ځینو برخو کې لمبېده بند کړه. دا اقدام وروسته له هغې وسو چې ځینو کسانو ادعا وکړه چې په سیند کې تیمسا یا سیمساره لیدلې ده. د پلازمینې برلین د جنوب لویدیځ په 115 کیلومتري کې د بورګین لند محلي چارواکو پرون وخت وویل چې پر لمبه دغه بندیز به تر را روانې یکشنبې پر ځای وي. د سیمسارې د موندلو لپاره سخت عملیات پیل شوي، خو لا یې څرک نه دی برېښېدلی. په جرمني او د اروپا په نورو برخو کې تیمسا یا سیمساره دومره نه پیدا کیږي.
له سلیم محمد سلیم مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. د افغانستان د سولې د عالي شورا پخوانی رئیس کریم خلیلی چې د افغانستان د مصالحې د ملي شورا د غړو په نوې اعلان شوي لیست کې نوم شامل دی، وایي چې افغان حکومت د سولې اړوند مهم فرصتونه له لاسه ورکړي.
د افغانستان ولسمشر لمړی کس و چې سوله له شین څخه متن ته راول موج اوربندو کې
د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینا پالو چې وایي اشرف غنی د سولې په برخه کې ډیر کارونه کړي. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح بیا ویلي خلک باید د سولې له روان بهیر اندېښنه ونه لري. د یو شمېر سیاسي څېرو چې د افغانستان د مصالحې د ملي عالي شورا د غړو په اعلان شوي لیست کې نومونه شامل دي، د وروستیو څرګندونو او د دغه شورا د ترکیب په اړه به د سیاسي چارو د یو کتونکي نظر واخلو. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. دغه راز ملګري ملتونه نن په نړۍ کې د په زور لا درک شو قربانیانو نړیواله ورځ لمانځي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې مو د ورکو شو عزیزانو د ازادي راډیو اونیزه خبرونه هم دې موضوع ته ځانګړې شوې ده. ازادي راډیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 15.5 په صافه او وازی اوریدلای شي. د افغانستان د سولې د عالي شورا پخوانی رئیس کریم خلیلی افغان حکومت ورنوي چې د سولې اړوند یو شمیر مهم فرصتونه ضایع کړي دي. ښاغلی خلیلی چې نن د عاشورا د ورځې د لمانځلو په انترس کې په خپل د وینا په یوه برخه کې پر افغان حکومت دغه تور ولګو. دغه راز وویل د طالبانو مشر ملا هیبت الله دوه کاله مخکې د دې یوه لیک په ځواب کې ویلي چې حاضر دی په هلمند کې له دوی سره مقامه خبرې وکړي. خو ښاغلی خلیلی وایي چې هغه وخت ولسمشر دې غوښتنې په ځواب کې وویل چې حکومت د خبرو پیل ته چمتو نه دی. خو د افغانستان حکومت بیا وایي ولسمشر پیاوړی هوډ لري چې افغانانو ته یوه باعزته سوله راولي. نور حال دی ازادي راډیو د خبریال امید زهیر مل په رپورټ کې.
د افغانستان د سولې علي شورا په خوانی رئیس محمد کریم خلیلی وایي که د سولې لپاره رامنځته شوی اوسنی فرصت له لاسه ووځي د افغانستان د ملت پر وړاندې به لویه جفاوي. کریم خلیلی چې د ملي روغې جوړه شورا د غړي په توګه د ارګ لخوا په خپاره شوي نوملړ کې نوم هم شته، حکومت تورنوي چې د سولې لپاره ځینې فرصتونه له لاسه ورکړي. هغه وایي د طالبانو مشر ملا هبت الله دوه کاله وړاندې له حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتووالی ښودلی و، خو د افغانستان حکومت چمتووالی نه درلود.
ملا هبت الله ته مو لیک ولیږه او ځواب هم راکړ. د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره یې بشپړ چمتووالی وښود او خپل پلاوی هلمند ته راولیږه. مولوی سراجی د پلاوی مشر و، لیک مو ولسمشر ته وسپاره. هغه وویل چې ډیر تاریخي کار شوی، ولې موږ اوس چمتو نه یو؟ ما ورته وویل چې ښاغلی ولسمشر، د طالبانو پلاوی په هلمند کې دی، څه یو طلایي فرصت مو له لاسه ورکړ.
خغلی خلیلی وایي هغه مهال چې د سولې علي شورا رئیس د طالبانو بیلابیل قومندانانو چې په افغانستان کې جګړه کوله له ولسمشر سره د ویډیو لاره خبري وکړي او د سولې لپاره چمتووالی وښود. د کریم خلیلی په خبره بهرنیانو هم هغه وخت د خبرو پایل ته لیوالتیا ونه خوده. خو د افغانستان حکومت بیا د خغلی خلیلی د سرګندونو په اړه خبرګون خي. د ولسمشر د وایان مرسیال د واخان مینپال ازادي رادیو ته وویل ولسمشر پیاوړی هوډ لري چې افغانانو ته باعزته سوله راولي.
د افغانستان ولسمشر لمړی کس و چې سوله له شین څخه متن ته راول موج اوربندو کې تر هغه وروسته د سولې لپاره متواترې هڅې، د سولې لپاره د لارې نقشه، د سولې لپاره د مشورتي لوی جرګو دوه ځله راغوښتنه، دا ټول ثابتوي چې ولسمشر هوډ د سولې په اړه باندې غشتلې دي.
له طالبانو سره مو هم دوه کال وړاندې له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو د پایل لپاره هلمند ته د دوی د پلاوي د راتګ مسأله شریکه کړه، خو ځواب یې رانه کړ. له دې وړاندې هم یو شمېر سیاسيونو حکومت تورن کړی چې د سولې پر وړاندې خنډونه جوړوي، خو افغان حکومت تل ویلي چې سولې لومړیتوب دی.
به هم په موضوع کې تم کېږو. ولسمشر اشرف غنی وایي سوله په قدرت کې د معاملې په معنا نه ده. د ولسمشر له قوله سوله د افغانانو هغه غوښتنه ده چې جګړه او تاوتریخوالی پکې پای ته رسیږي. د ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح بیا ویلي خلک باید د سولې روان بهیر ته اندېښنه ونه لري. په عین حال کې یو شمېر سیاسیونو له طالبانو سره په مخامخ خبرو کې له جمهوریت او اساسي قانون څخه دفاع خپله سره کرښه بولي. بیا هم امید ظهیر ملی نور جزئیات اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای هغه دوره پای ته رسیدلې چې یو کوچنی ډله د هر څه واکدار و. ولسمشر چنن یې د کابل په دشتي برچی کې د عاشورا په مناسبت جوړ شوی او مراسم ته وینا کول وویل جمهوریت د ټولو افغانانو نظام دی او کول شي چې هر څه جذب کړي. ولسمشر د سولې روان بهیر ته هم اشاره وکړه او ویل سوله د قدرت د ویش د سیاسي معاملې په معنا نه ده.
هیله می داده چې له سولې مې ویری کې ځکه سولې د قدرت د ویش د سیاسي معاملې په معنا نه ده. د سولې معنا ته د افغانانو له نظر وګوري. د افغانستان هر خزه او سړی څغواړي په تلپاتې ډول د تاوتریخوالي پای
د ولسمشر لومړی مرسیال امر الله صالح بیا د سولې روان بهیر په اړه د خلکو اندېښنو ته په ځواب کې وایي هغه لاسته راوړنې چې په وروستیو کې تر لاسه شوي څه نه دي چې له لاسه ووزي. د ولسمشر دویم مرسیال سرور دانش هم له جمهوري نظام ننګه کوي او له طالبانو غواړي چې له افغانانو سره د خبرو د پایل لپاره چمتو شي. خغلی دانش اماراتي نظام کارندنه بولي.
در نظام امارات جامع افغانستان
با عزت سوله یو قوي دولت او واحد ملت ته اړتیا لري. اماراتي نظام نه قوي دولت جوړولای شي او نه هم واحد ملت.
جمهوریت حمایه میکنه.
خود کابل په لویدیز کې د عاشورا په دوه نور جوړ شوی او مراسمو کې یو شمیر سیاسيون د سولې په پروسه کې د ټولو اړخونو په ګډون د ټینګار ترڅنګ ځنی وړاندیزونه لري. محمد محقق چې ارګي د ملي روغې جوړې شورا په نوم لړ کې نوم د غړي په توګه یاد کړي، د طالبانو سره په خبرو کې یو شمیر موضوعات د سرو کور خو په توګه یادوي او ترننګ کوي.
موږ سوله کوو د دواړو لوریو پلاوی دی ولاړ شي پر هغه مسایلو چې په منځ کې دي خبري وکړي. ولی هغه څه چې زموږ لپاره سری کرخی دي جمهوریت اسلامي نظام دی چې ترې نه تیریږو. بل موضوع هم اساسي قانون دی.
قانون اساسي
په افغانستان کې د عاشورا مراسمو یاد داسې محل تازه کیږي چې افغان حکومت له طالبانو سره د خبرو د پایل لپاره خپل پلاوی اعلان کړی او تازه د ملي روغې جوړې شورا تشکیلات هم اعلان کړل. په ښکاره د افغانستان د نظام په اړه د سیاسيونو او حکومت د رضا سه محل مخته راځي چې د طالبانو د مذاکراتي پلاوی مشر عباس ستانګزي ویلي د سولې په خبرو کې به یو بحث د نظام بدلون وي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
د سیاسي چارو کتونکو مشتاق رحیم هم د شپه له کابل راسره وصل دی. رحیم صاحب خبرونه تخره غلاست.
سلامونه نیکی هلی تاسو قدر منو اوریدونکو ته.
نن یو شمیر سیاسي څیرو چې نمونه د افغانستان د مصالحې د ملي شورا په د غړو په نوی اعلان شوی لیست کې هم دي. یو لړ څرګندونې وکړي. دوی څرګندونې تر ډیره انتقادي وي. په تیره بیا د افغانستان د سولې د عالي شورا د پخواني رئیس کریم خلیلی څرګندونې چې حکومت یې تورن کړي چې د سولې اړوند مهم فرصتونه ضایع کړي. د غراز د وویل چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله دوه کاله مخکې دته یو لیک د لیک په ځواب کې ویلو چې حاضر دی په هلمند کې له دوی سره وګوري، خو ولسمشر د هغه غوښتنې په ځواب کې ویل چې تر اوسه حکومت چمتو نه دی. ولې دوی دا څرګندونې کوي؟ آیا پر اختیار ستاسو په نظر د سولې په برخه کې ډیر فرصتونه ضایع شوي دي؟
ګوري، دې کې شک نشته چې په تیرو دوه لسیزو کې موږ په وار وار داسې مواقع درلودې چې د سولې بهیر مخته واچول شو، مخته وړل شي. دا لومړی ځل کله په ابتدایي کلونو کې 2004 او 2015 شپږم په لړ کې هم داسې فرصتونه موجود وو. د حزب اسلامي کوم بحث چې موږ روسه سولې باندې په 2015 کې بدل شو، 2009 ماتم نه شروع شو، تګ راتګ او ناستې ولاړې روانې. نو کدا وایو چې یو فرصت را پیدا شو او دا غي نه ګټه وانه خستر شو، دا یوازې دا یو موقع نه ده. لکه ډېری مواقع راغلي دي چې موږ لا څور کړی دي، یا داخل نه مخنه دي مدیریت کړی، یا کم خارجی ورانکاری ناصر که هیوادونه دیو کډلی دی هغوی برلاسی شری دی او د سولې فرصت اجازه نه ورکړي چې مختلاړ شي. نو دا فرصتونه راځي خصوصا د افغانستان او په کشالی کې چې ډېره پیچلې او کړکیچنه ده، په دې کې داسې چانسونه را برسېره کېدل الله سو وتل دا یو معمول دی. اور چې دې دا سرګندونی کوي په ټوله کې دا ټول هغه خلک دي چې د ولسمشر سره سیاسي اختلاف لري، او د دې شاهد موږ وتا چې دا تیر تقریبا دوه کالو څخه یو کلنه چې د افغانستان د 2019 کال د ټاکنو مهالویش اعلان شو، له هغه وخت نه را په دې خوا دغه سیاسيون سیاستوال سره وشلی دي، او هغه غټ دلیل دا و چې دوی د واک د رسیدو د مبارزه کوله، او دا غیر قبل هیڅ نوع اجماع موجود نه و. تیرو څو میاشتو کې ولسمشر د دې مشرانو سره ناستو ولاړو له لارې هڅه وکړله چې یو اندازه هغه بینلي اجماع بیرته منځته راولي، لیکن بیا هم د سیاسيون په وار وار کوشش کوي چې د ځان د مطرح کولو لپاره اختلافي مسایلو ته لمن وهي. په داسې حال کې چې سولې پروسه د تیر باندې د جړلو پر ځای روان ده، د هیله مندې بهیر باید وشيږي، او د دې سیاسيون نه توقع دا کیږي چې راتلونکي ته کار وکړي. په تیر کې به کوم چانس لاسته تللی؟ ډېر چانسونه لاسته تللي دي.
بلې رحیم صاحب، دغه ترکیب ته تاسو څه ډول ګوري، څه ډول ارزوي د افغانستان د مصالحې د ملي عالي شورا هغه د غړو اعلان شوی لیست چې د ولسمشر اشرف غنی د فرمان له مخې خپور کړی دی؟ که څه هم تر اوسه پورې موږ د افغانستان د مصالحې د ملي عالي شورا د مشر عکس العمل نه لرو، داسې ویل کېږي چې له دغه لیست کې له ځینو غړو سره دای جوړ نه دی. خو دغه ترکیب ته په پام سره چې یو شمیر د دغو ملي شورا د مصالحې د ملي شورا غړو نن څرګندونې کړي، دوی دغه څرګندونو ته په پام او دغه ترکیب ته په پام فکر نه کوي چې د سولې خبرې به له ستونزو ډکې وي له طالبانو سره؟
که روسي خبره ته لومړی جواب درکم، طبيعي خبره ده چې دغه تازه خبرګونونه چې بيګا خورشي لیست روس ته راځي، دا د دې ښکارندوی کوي چې دلته د اجماع کمبود ته د سیاسي کچبانی په لوړه کچبانی مدینان چې کوي روسي د بډیرا افغانانو نو سوي چې مذاکراتي بهیر دی هغه چې زمنګ تمه د مختلفو شي. دا یو خبره راځي دې ته چې د ترکیب ته څنګه ګورو. ګوري دغه ترکیب جوړول په خپل وجود کې وغټه معما ګرځیدل په افغانستان کې. که چیرې تاسو د رښتینی استازیتوب بحث کوئ، نو دغه خلکو د قضیې او د افغانستان د پېټیرو ګلچیزو د جګړو او د سیاسي معاملګریو لوبغاړي پاتې شوي دي، او دوی بیا هم د سولې په ځای معاملې خواته ځي. ولې چې دوی تاریخچه ته وګوري، نو هغه تکرار به اسمه تراوي. خو بل خوا کمدغه خلک تاسو نو وړاندې کوي او د ترکیب بحثونه ګرځوي، د دوی د دې وړتیا لري چې د قومي او توکنیس کارت په استفاده هر نو بهیر مختل کیه مخه ډب کی. نو دغه معما کې تاسو د دوو انتخابونو سره مخامخ او افغان ټولنه افغان حکومت سره مخامخ یې، نو بنان د اوس د پاره غولس خو هڅه هم نه کوي چې څوک غزاوري په وار وار د اوربن چغي وهي، په وار وار د سولې غوښتنه کوي، د جګړې دوانه خونه ورته وغوښنه شي، او نه هم په سولې کې فکر کوم د دې نظر د ډېر احترام څوک قائل دي. ولې چې ټول بحث د قدرت د انحصار او د قدرت بیرته لاس راوړلو یا د خپل واک د ټینګولو بحث دی، په داسې حالت کې د ماما د بل سر رانیول او هغه دا چې هغه خلک چې تخریب کارانه رول لوبولی شي راځي، د دوی انرژي د سولې د بهیر په پیاوړتیا کې کار باید وکارول شي. نو له دې اړخه زه فکر کوم بد انتخاب نه دی. په ټوله کې خو ستونزه دا ده چې دوی ترمنځ همغږي او اجماع نشته. کرزي صاحب مخالفت خود کریم خلیلی نن سرګندونې داسې ښایي چې ګوندې دی ډېر راضي نه دی، ممکن غټ پوزیشن په دغه ترکیب کې غوښته، غلوې دریځي غوښته. د محقق خبرې دومره ډېرې منفي خو نه وي، زه فکر کوم خو بیا هم کتلی شو چې دی هم یو څه ملاحظه لري. نو په ټوله کې موږ یو حساس حالت کې قرار لرو. دغه ترکیب ترمنځ تر ټولو مهم بحث اوس دا دی چې اجماع باید منځته راوړل شي.
رحیم صاحب، همدا پوښتنه کوله وروستی چې دغه وضعیت په پام سره فکر نه کوي چې طالبانو له خپل اړخه د مذاکراتي ټیم اعلان کړی دی او د افغانستان حکومت هم له مخکې دی، افغانستان د مصالحې د ملي شورا دغه د نوي اعلان شوو غړو پر سر جنجال یا پکې ورته ووایو، فکر نه کوي چې د سولې خبرې به نور هم ټکنۍ نه کړي؟
طبیعي خبره ده چې که ټکنۍ نه کړي ځنډنې خو به حتمن کړي، او د هر ورځ چې ځنډ پیښیږي په دغه بهیر کې منګوتا چې د دې شاهد یو چې نوي ډیره ولاړی جو هر نوې ستونزه زمنګ استاد چې د سولې د بهیر د پرمختګ مخه په فوق العاده توګه ډب کړي. اوس لپاره مهم بحث دا دی چې د افغان حکومت د بندیانو کم په سر باندې کم جنجال دی هغه پای ته ورسي او دغه غټ خند لمخې لري کې دویم دا چې ولسمشر باید په خپل ابتکار سره د سیاسيونو ترمنځ هڅه وکړي چې اجماع خواته لاړ شي او همغږي او هم نظری رامنځته کړي. هغه کم دوستان کم سیاستوال چې ګیلې لري دغه ګیلې راپکې تر څو دا ټیم دې ته چمتو شي چې د مذاکراتو ایجنډا ځای د مذاکراتو د بهیر هغه طریقه او دې مسایلو باندې بحث ور داخل شي. که دغه باسون نه پیل کیږي نو مخرب او الخونو تا ورانکارو ناصرو ته موقع برابرېږي چې د سولې بهیر خندونه لا پسې زیات کړي او دغه فاصله واټنونه لا پسې پراخ کړي. نو اړینه ده چې زر در زر دغه مخالفتونه او د جنجالونه باید حل شي.
ډیر مننه د سیاسي چارو کارپو مشتاق رحیم چې د یو شمیر افغان سیاستوالو د نننیو څرګندونو او د افغانستان د مصالحې د ملي شورا د نوی غړو په اړه چې افغان ولسمشر اشرف غنی دی یو فرمان په ترڅ کې نوې لست اعلان کړی. لست هم د ارګ لخوا نن خبر شوی. لکه څنګه چې مو مخکې هم واورید تر اوسه پورې د افغانستان د مصالحې د ملي شورا مشر عبدالله د اعلان شوی لست په اړه خپل دریز نه دی اعلان کړی. ازادي راډیو اوري نن په خبرونو کې بیا هم پر هم د موضوع له سیاسي چارو له کارپوهانو او د غراز د چارواکو له ورسته څرګندونو مو خبرو.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ملګری ملتونه وایي چې لکتر لګه 15 هیوادونو کې په سلګونو زره کسان د جګړو او ځپونکو عملیاتو په ترڅ کې لادرکه کړی شوی. نن په زور د لادرکه شو قربانیانو نړیواله ورځ د دورز د 2011 کال رئیس هر کال منزل کیږي. په پاکستان کې د غاستون زبیر ډیر لوی ده د ورکو شو کسانو پر کورونو حالت ستیریږي. په دې اړه مو په یو راپور کې د موضوع ته کتنه کړې. خو د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د ورکو شو ځانو د لټ خبرونه هم په ژوندۍ بڼه خبريږي. هم دې موضوع ته ځانګړې شوې ده. د بشري حقوقو مدافعان مو د خبرونه ته رابللې. د خبرونه په دوهمه نیمه کې مهیروي خو وسبلا شو ورزګان ته ورزګان د ازادي رادیو خبري الوي چې لارون کوون کو خپل نن اعتراض پای ته رسولی. نن مخکې دوی د ولایت د مقام دروازه تړلې وه په دې خاطر چې چارواک دوی ویل چې چارواکو د اورزګان کندهار لوی لاره تړلې ده. شریف الله شرافت له اورزګان را سره دی. شرافت صاحب په دې اړه وروستي معلومات څه دي؟
ډېره زیاته مننه کوم نوري صاحب. د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لاره نن سهار تقریبا 9 بجې د اعتراض کوونکو د او د ولایت مقام دروازه او تړل د غلار د دغه دروازه د 500 ساتونو لپاره او تړل سو خو ورسره د 500 ساتونو اعتراض کوونکي او افغان چارواکي په دې سلاسو چې د غلار د بیرته خلاص کړی. ځکه د بیرته خلاص شو چې دغه دروازه به بیرته خلاص کړی چې د غلار د ورزګان او کندهار تر منځ لاره چې دغه دی لارې لري چې ولاره د وسلوادو طالبانو سره د ولاره د افغان دولت یعنی فرعي لارې دي. نو دا غلاره لکيري ویونی رئیس تړل شوی او وسلوالو طالبانو او افغان دولت تړلې و. کله چې وسلوالو طالبانو تړلې و ورته افغان دولت د فریلاری مو تړلې. نو د اعتراضون سره د ورزګان د چارواکو په غوښتنه د کندهار امنیتي مسولینو او د ورزګان د اعتراضون په غوښتنه د کندهار امنیتي مسولینو چې یاد لارې د شاولیکوټ په سیمه کې فریلاری زیاتای تړلې وي چې د دلینور لارې ته ورکیږي. نو دا غلاره خلاص شو اعتراضون کو هم خپل اعتراض پای ته ورسولې. ولی خو د غلاره لا هم وسلوالو طالبانو هغه لوی عمومي لارې چې د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د اعتراض کوونکو غوښتنې د وسلوالو طالبانو څخه هم همدا وی چې د افغان دولت تصویر اقدام وکړي او د ملکی خلک دي د فرق په توګه نه کاروي او د غلاره دي وسه خلاص کړي. ځکه د غلاره د چیرې ویونی رئیس وسلوالو طالبانو لمړی وټړل او وروسته د افغان چارواکو په دې خاطر وټړل چې تاسو ولې د وسلوالو طالبانو غوښتنې مني.
بله مننه شریف الله شرافت له ترین کوټ د ازادي رادیو خبريالو چې و امرید اعتراض کوونکو خپل اعتراض پای ته رسولی. البته د اورزګان د کندهار د لاري د تړلو په وړاندې دوی نن اعتراض کړیو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تر وله ازادي رادیو ووري.
مخکمو ویل چې نن په زور د لادر کښو قربانیانو نړیواله ورځ د ملګری ملتونو وایي لکتر لږ په 15 هیوادونو کې په سلګونو زره کسان د جګړو او ځپونکو عملیاتو په ترڅ کې لادر کې انکړای شوي دي. یو هم پاکستان دی. پاکستان په ځانګړي توګه په بلوچستان کې زرګونه کسان په لادر کې کړای شوي. په دې هیواد کې د ورکو عزیزانو د ورکو کسانو موضوع یو څه غلی شوی و. په وروستیو کې خو په جون میاشت کې هغه مهال د خلکو پام یو ځل بیا ور واوښت کله چې د یوې بلوڅ نجلۍ د احتجاج پر مهال ثبت شوې ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې په پراخه کچه خپره شوه. هسې بې قمرانۍ په چغو چغو وژړله او د خپل ورور د خوشي کولو غوښتنه یې کوله. د ورکو شو کسانو پر کورنیو په پاکستان کې څه تیریږي؟ عبدالحی کاکړ زموږ د مشال څنګه همکار له حسیبې قمرانۍ سره مرکه کړې او د هغې کورنۍ ژوند په دې رپورت کې انځور کړی دی.
د لادرکه بلوچ د کوونکی محمد حسن قمرانۍ خوندي هر ورځ نږدې یو ساعت په یو پښه ولاړی د خپل رور د خوشکېدو لپاره د قران پاک ذکر او وظیفه کوي. د دې دواړه ورونه لا درکسوي چې په کې مشر رورې وشل سوی او دویم یې لا هم ورکتی. د سشکال د جون تر اتمې نیټه پورې د خپلوانو او دوستانو پرته هیڅ چاته د دوی غمیزه نه و معلومه. خو کله چې د لادرکه بلوچستان لپاره د اشاخ پورتکونکي سازمان وایس فار میسنگ بلوچ لوري د کوټي پریس کلب مخې ته احتجاج وسو نو په دې کې ګډون کوونکي حسیبه کمبرانی د ژړا ویډیو د خلکو زړونه ولړسول.
السلام علیکم، میں حسیبہ کمرانی احسان کمرانی کی مشیرہ. مجھے نہیں پتا میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں ختم کروں. میرا دکھ
دا هغه دغه ویډیو په ټولنیزو رسنیو په دومره پراخه کچه خبره شو چې لکهبله د لادرکه بلوچستانو د ستونزې ته د پاکستان او نړۍ پام یو ځل بیا راوګرځېدلې. د لادرکه کسانو مسله د بشر حقوقو لپاره د پاکستان تر ټولو مهمه او نه حل سوې ستونزه بلل کېږي. د ورکو کسانو کورنۍ، سیاسي ګوندونه او د بشر حقوقو سازمانونه دا ستونزه په وار وار راپورته کړې ده. د خلګو لادرکه کېدل په ټول پاکستان کې ریپورت شوی چې د پنجاب صوبې ترڅنګ زیاتره پکې پښتانه، بلوچستان، سندیان او ځینې پکې د کراچۍ ماجر دي. دوی د پاکستان پر امنیتي ادارو د خلګو لادرکه کولو تور پوری کوي. حکومت او امنیتي ادارو د رسنیو او عدالتونو لالاري په وار وار دا تورونه رد کړي دي. د ورکو بلوچستانو د شمیر پاړه شکیلې غاړي بیلابیلی ادعاوې کوي. د واکمن تحریک انصاف پخوانی اتحادی ګوند بلوچستان نېشنل پارټي په 2013 کال کې حکومت ته د 15028 لادرکه بلوچستانو فیرست ورکړی وو. د ورکو بلوچستان لپاره ژغ پورتونکو سازمان مشر محمد قدیر بیا ادعا کوي چې تر 15000 زیات بلوچستان ورکتی. د پاکستان حکومت په 2013 کال کې د لادرکه کسانو پاړه یو پلټونکو کمیشن جوړ کړی وو چې ورسره د دیر کال دسمبر میاشتې پورې 15568 کسانو د لادرکۍ شکایت درج کړی وو چې پکې 422 بلوچستان ول. د بلوچستانو د لادرکۍ لړۍ په 2018 کال کې د جنرال مشرف په واکمنۍ کې د بلوچ سیاستوال نواب اکبر خان بوکټي په پوځي عملیاتو کې تر وشل کېدو وروسته تیز سوا. د نواب پکتی تر مرګ وروسته ځینې بلوڅو ډلو له پاکستان څخه د خپلواکۍ لپاره وسلواله جګړه پیل کړه چې پر ضد د پاکستان پوځ عملیات شروع کړل. پر دې مهال د سیاسي فعالینو د ورکېدو رپورټونه ورکول پیل شو او وروسته د یو شمیر لادرکه کسانو مړی د بلوچستان په مختلفو سیمو کې ترلاسه شول. د حسیبې کمرانۍ د ورونو ورکېدل هم د دې لړۍ برخه بلل کېږي. خدا ادعا کوي چې ورونه له هیڅ وسوالې ډلې سره تعلق نه درلود. د دې په خبره مشر رور محمد سلمان یې هغه مهال په بلوچستان های کورټ کې باغوانو چې کله د دې په خبره د 2015 کال د جولای په میاشت کې د پښمنی په مهال امنیتي ځواکونو پر کور د چاپې پر وخت له ځانه سره بوزدی.
د شپې پولیس او په ساده جامو کې کسان راغلل او زما رور یې ونیولو. زما مور تر لرې پورې د پولیسو په ګاډي پسې منډې وهلې او د قرآن روی یې ورته نیولې چې زوی مې مه وړه. خو هغوی ورته وویل چې د یو څو پوښتنو وروسته به په یو یا دوه ساعته کې بیرته خلاص کړو.
خو د حسیبې په خبره دا دوه ساعته په نږدې یو کال بدل شول. او بیا د 2014 کال د اگست پر 11 نیټه خبر راغلی چې د دوه دیش کلن سلمان مړی د کوټی په کچی بیک سیمه کې موندل شوی دی. خو د سلمان تر مرګ شاوخوا څلور کاله وروسته د حسیبه کمرانی دوام ورور حسن کمرانی هم اوچت کړل شو. حسن په اسلام آباد کې د پرسټن یونیورسيټي زده کوونکی وو او د چټان لپاره کوټی ته تللی وو. حمله دی ورځی د دې کورنۍ د غمونو یو بل لړۍ پیل شوه. حسیبه وایي چې د مشرور سلمان لمرګ راځي ژوند ځای پر ځای ترېدلې دی.
په پاکستان کې د لادرک کړې شوې یوې کورنۍ له عالمو خبر کړو. د ازادي رادیو د مشال څنګه همکار عبدالحی کاکړ په دې اړه شي په پاکستان کې د ورکوشو کسانو پر کورنۍ ستیریږي په دې راپور کې معلومات راغون کړي. ولکه څنګه چې مخکې مو په خبرونه کې ویل نن په زور د لادرک شو قربانیانو نړیواله ورځ ده. د خبرونه په همدې برخه کې چې دوهمه برخه کې همدا موضوع له تاسو سره څیړو. آیا په خپل مودې کورنۍ کوم غړی ورک شوی دی یا مو اوریدلی چې د خپل خپلوانو څخه مو څوک ورک شوی تختول شوی او تر اوسه پورې لا درکوي؟ کولای شي چې خپل سترګو لیدلې حال له موږ سره شریک کړئ. د بشري حقوقو د چارو پوهان مو هم د خبرونه تر بل لیدي. خو اوس سلیم محمد صالح ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سره لیکونه واوروي.
د وحدت ګوند مشر وی د سولې په خبرې کې باید د جمهوریت پر ارزښتونو معاملې ونسی. محمد موافق چې د نورو سیاسي څیرو ترڅنګ د عاشورا په مناسبت په کابل کې څرګندونې کولې له حکومت او طالبانو وغوښتل چې د سولې لپاره راغلي فرصتونه له لاسه ورنه کړي. پخوانی ولسمشر حمید کرزای وای نه غواړي په کوم حکومتي تشکیل کې برخه واخلي. خو د ملي پخلاینې عالي شورا د غړو او مشرتابه پلاوی په پرونی اعلان سي فهرست کې د حمید کرزي نوم هم راغلی وو. د پراولایت امنیتي چارواکي وای چې 15 وسلوال طالبان نن سهار په قلایکا ولسوالۍ کې وژل سوي او څو تنه نور ټپیان سوي دي. د نړۍ په سطحه د کورونا وایرس مثبتې پیښې نن یکشن به تر 15 میلیونه واوښتې. د خبري اجنسونو په حواله د دغه وایرس مثبتې پیښې په هندوستان کې په زیاتېدو دي. په بیلاروس کې د ولسمشري تر لانجمنو ټاکنو وروسته مظاهرې 28 ورځې ته وغځېدې. د اګست 9 د ټاکنو په نتیجه کې الکساندر لوکاشینکو د شپږمې دورې لپاره ولسمشر اعلان شوی دی. یو کس په امریکا کې هغه وخت په ډزو وژل شو چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلویان او مخالفان په پورتلند ښار کې په خوډب کې کښېوتل. د ښاغلي ټرمپ 2015 پلویان چې په یو موټری کاروان کې برایي روان وو د تورپوستو له ځینو پالانو سره مخامخ شول.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
نن په زور د لادرکه شو قربانیانو نړیواله ورځ د ملګری ملتونو وای چې لکتر لګه په 15 هیوادونو کې په سلګونو زره کسان د جګړو او ځپونکو عملیاتو په ترڅ کې لادرکه کړی شوی دی. دا ورځ د 2011 کال رئیس هر کال منځل کیږي. د ملګری ملتونو عمومي اسمبلی د 2011 کال د دسمبر په 28 دی او پریکړه لیک په ترڅ کې د نړۍ په مختلفو سیمو کې د نیونو توقيف او تختونو په ګډون د په زور یا د خپل خوخي خلاف د لادرکه کې دوه پیښو پر زیاتوالی ور خوښینی څرګند کړه. دغه پریکړه لیک پر اساس د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د غراس په زور د لادرکه کېدو په وړاندې د ټولو کسانو د خوندیتوب نړیوال کنوانسیون هم تصویب کړه او هم اسمبلی پریکړه وکړه چې هر کال د اگست 13 یعنی چې نن د په زور د لادرکه شو قربانیانو د نړیوال ورځ په توګه لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو وای په زور لادرکه کېدو څخه په ټولنه کې د طرحې د خبرولو د استراتیژي په توګه کار اخیستل کیږي. دغه عمل په نتیجه کې راپورته شوی بې ثباتي یوازې د لادرکه شو په نږدې خپلوانو پورې نه محدودېږي، بلکې د دوی پر ټولنو او په ټوله کې پر لویې ټولنې خپل اغیز شیندي. په زور لادرکه کېدل په یوې نړیوالې ستونزې بدل شوی او هغه یوازې د نړۍ یوې سیمې پورې نه محدودېږي، بلکې په لویې کې پوځي دیکتاتوري او نور رژیمونه نن ورځ د نورو ځپونکو اقداماتو په لړ کې په زور لادرکه کېدو او له پالیسۍ همکار اخلي. په پیچلو وضعیتونو لکه کورنیو کړکیچونو کې په تیره بیا د مخالفانو د سیاسي ځپنې د وسیلو په توګه ترې ډیر کار اخیستل کیږي.
د بشري حقوقو د مدافعانو د قربانیانو د کورنیو د شهیدانو او د حقوقي سلاکارانو چې په زور ورکو شو پر دوسیو کار کوي دوامدار زورونه د دولتونو لخوا له ترهګرۍ سره د مبارزې په پلمه له خپلو مسؤلیتونو سرغړونه او په زور د لادرکه کیدو د مسلې په وړاندې پراخ مافیت چې تر اوسه موجود دی هغه موارد چې ملګري ملتونه یې په زور د لادرکه کیدو په تړاو ډیر د اندېښنې وړ بولي. ملګري ملتونه وایي ځانګړې پاملرنه باید مشخصو ډلو په تېره بیا هغو خلکو ته چې زیانمنونکي دي لکه ماشومان او معلولین ډیر پام واړول شي. پر دې موضوع د تاسو نظرونه هم اخلو د خپلو سترګو لیدلې حال کولای سئ شي را سره شریک کړئ. وروسته به د ټلیفون شمیرې اعلان کړم. خو اوس د افغانستان د بشر د حقوقو د څار د سازمان مشر لال ګل لال را سره د ټلیفون لارې وصل دی. لال صاحب خبرونه ته راغلاست.
مننه. زه هم تاسو ته خپل سلام او نیکی هیلې او درنو اوریدونکو ته او په ځانګړې توګه باندې هغه کورنۍ ته چې هغه په دغه تیر ناورین کې د خپل کورنۍ خواږه غړي دي لاس ورکړي دي نادرک دي او تر اوسه پورې په دې امید ورته ناشتي چې ورځ به د دې د کورنۍ غړي خپل کور ته راستانه شي. په دې هیله باندې چې د دغه ورځې په مناسبت باندې دوی زر تر زره ټول هغه نادرک وګړي خپل کورنۍ سره یو ځای شي او دغه د دوی دغه هیله او امیدونه او انتظارونه د پاتې کې پیدا کړي.
لال صاحب مخکې په مقدمه کې مو ویل چې ملګرو ملتونو په خپل ویب پاڼه کې د لادرکه شو د قربانیانو د نړیوالې ورځې په مناسبت لنډو څرګندونو کې یادونه کړې چې په پیچلو وضعیتونو لکه کورنیو کړکیچونو یا کورنیو جګړو د یو ځای نه بل ځای ته د بې ځای کېدو په تېره بیا د مخالفانو د سیاسي ځپنې د وسیلو په توګه له دغه په زور تښتونې څخه کار اخیستل کېږي. په افغانستان کې تاسو چې وضعیت له حقوقي اړخه څېړئ موږ څومره موارد لرلی شو چې خلک په زور تښتول شوي وي او دغه ستونزه څومره حاد ده که پاکستان سره یې پرتله کړو؟
نوری صاحب کما ته اجازه راکړئ چې زه په دې باندې د تاریخچه باندې لږ لنډې خبرې وکړم. د هغې ورځې نه چې په افغانستان کې دغه 35 کلن ناورین رامنځته شوی دی زه فکر کوم چې په دغه موده کې تر ټولو لوی قرباني هیواد به افغانستان وي په نړۍ کې چې هر کورنۍ که نه وي نو اکلم دویمې کورنۍ د خپل کورنۍ یو غړی دوه غړي به په نادرکه شوي وي او په دغه 35 ناورین کې خو آغاز او شروع یې د خلکیانو پرچمیانو د حکومتونو د وخت نه وشوله. تاسو وکتل چلته به د شپې او د ورځې او په هر وخت کې به دوی خلک نیول او بیا به زندانونو کې اچول او حتی زندانونو پورې به هم نه رسېدل. ځینې به یې په لارو کې وژل او بیا به یې سینډینو په کندو کې ښخول. کوم به چې زندانونو ته ورسېدل هغه به په بېرحمۍ سره وژل کېدل په لیګونو او نورې دښتې وو. دا ډېر مثالونه ژوندي تر اوسه پورې د هغې یادګارونه لا پاتې دي. په کار دا و چې په هغه یادګارونو باندې اوسټل هم جوړ شوی وی او د هغې نه وروسته چې کله جګړه شروع شوله او مجاهدین او خلکیانو د شوروي د یرغل په وخت کې په دغه وخت کې هم په لک هاو خلک او د کمونستانو په وخت کې هم په لک هاو خلک او په د شوروي د یرغل او د مجاهدینو په وخت کې هم په لک هاو خلک د دواړو خواونه دغه چې د کورونو نوستل شوی دی او په ناوړه شکل یا وژل شوی دی خو کورنۍ لا تر اوسه هم په دې انتظار دی کېدای شي ورځ برا پیدا شي. بیا وروسته د کورنۍ جګړو په دوران کې دغه ناورین بدترین ناورین و د افغانستان د ټولنې لپاره د افغانستان د خلکو لپاره چې په ناببره شکل به د کورنۍ غړي ورکېدل او بیا به یې مړي په کندو کې پیدا کېدل او یا اصلا د مړو جسدونو تر اوسه پیدا شوي نه دي. چا پیدا شوي نه دي هغه اوس هم په دې انتظار دي. حتی د شوروي په وخت کې به خلکو دا ویل چې د غزمنګ د کورنۍ غړي د پخواني شوروي هیوادونو ته انتقال شوي دي او یو ورځ به بېرته راستنېږي. او ډېرې په دې تمه هم دي چې ډېرې ښځې چې هغه ښځې چې په وخت کې نامزد وي او کوژدل شوي وي تر اوسه پورې نه دي واده شوي چې په همدې تمه باندې ناستې. زه مدرکونه لرم په دې اړوند باندې شواهد را سره شته چې ډېرې ښځې خوب میړونه دویم میړې نه دی کړی خاوند نه دی کړی چې دې خاوند ورک شوی دی.
لال صاحب، تاسو په خپل څرګندونو کې ورته اشاره وکړه په افغانستان کې د نوي ادارې پرمسته کې دوه سره د بشري حقوقو موضوع ته په لومړیو کې ډیر پام واوخ د انتقالي عدالت د پروګرام د پلي کېدو ډیر ویل کېده. د انتقالي عدالت ولې تطبیق نشو؟
په خوښنۍ سره دا انتقالي عدالت د بند پریکړې یو اساسي جز و، او هر هغه هیوادونه چې کله د بحرانونو نه او د شخړو نه راوځي دا نړیوال دود دی د عدالت د تامین لپاره، د سولې سره د سولې د تضمین لپاره چې باید په هغه هیوادونو کې انتقالي عدالت پروسه پلي شي. خو په خوښنۍ سره افغانستان کې دغه پروسه د کورنیو بهرنیو مصلحتونو ښکار شوله، او په هغه وخت حکومتونو کې سیاسي ارادې شتون نه درلوده، نه یوازې په حکومتونو کې د دې لپاره سیاسي ارادي شتون نه درلوده، بلکې ملګري ملتونه چې دغه پروسې معاونیت په غاړه باندې اخیستی وو او تخنیکي مرستې په غاړه باندې اخیستی وو چې د افغانستان د حکومت سره به کار کوي تر څو پورې دغه د انتقالي عدالت پروسه پلي شي. هغې هم دوه مخه برخورد وکړو، دوی سره هم سیاسي ارادي شتون نه درلوده، او دغه پروسه د نړیوالو هغه ښکېل هیوادونو چې په افغانستان کې وو هغې هم د مصلحتونو نه کار واخیستل، دغه پروسه پالین شول. باوجود د پروژې لپاره میکانیزم رامنځته شول، او د هغه میکانیزم په صورت کې یو همدغه و چې هغه خلک کورک شوی دی او ملکی خلک شهیدان شوی دی، او لکه د پلیګون دشت په که چې کوم اجتماعي قبرونه دي په دې باندې به یادګاری تلي جوړیږي، لکه څنګه چې په هرات کې رشتم د هود باندې وسونه 15,000 کسان یو تسجنی شهیدان شوي وو، په هغې باندې یا په ننګرهار کې په پاس په چپلار په دښتو کې یا په نورو ځایونو کې چې اجتماعي قبرونه وو په هغې باندې به اجتماعي دغه تلي جوړیږي یادګاری چې هغه د هغه وختونو یادګار خلکو ته راتازه کی تر څو پورې د انده نسلونو لپاره د عبرت سبب وګرځيږي. په خوښنۍ سره دغه هم ونشول، او هغه کمیسیونونه چې دغه پروسې د پلي کېدلو لپاره رامنځته شي او چې د قربانیانو قضیه به مستند کوي، او هغه سرغړاون کې چې د بشر د حقوقو نه سرغړاونې کړي په تیرو دورو کې هغه به په ګوته کوي، دغه په وړاندې بسنادونه را دغه کوي، او څوک چې په لوړو پوستونو باندې په حکومتونو کې مقرریږي دغه د تسکیه کمیسیونو چې دې کمیسیونه فلټر شوی نه وي چې آیا دغه شخص په تیرو پاغه وخت کې په تیرو 12 یا 2.5 لسیزو کې په جنگي جنایتونو یا په بشري سرغړونو باندې تورن دی او کنه، نو دغه کمیسیون دنده وشي دا تسکیه به پکې پس په خوښنۍ سره دغه بولیک کمیسیونونه رامنځته شول، خو ولې عملی کاري ونه کړل؟ یو کار چلته ناروا و شو پاغه وخت کې عرض کوم، یو ناروا کار چې و شو د 15مې دورې وکیلان زما خبرې بډیره اوري هغه یو لوی ظلم دغه ول سره وکړي د بخنې د قانون په نوم باندې د قانون نه د تیښتې لپاره د مجرمینو لپاره یو قانون منزور که پاس که هغه قانون تر اوسه پورې نافذ دی او عملی بڼه لري. دغه قانون یو بل لوی ظلم و چې دغسې قربانیانو د نادرکه خلکو سره په ځانګړې توګه باندې د هغې د کورنیو سره وشولو.
بلې لال صاحب، په دې اړه به بیا هم بحث دوام ورکړو. بلې قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې د خپرونې په پیل کې مو په مقدمه کې وویل چې تاسو هم کولی شئ چې په دې اړه خپل نظر د سترګولیدلی حال راسره شریک کړئ، خپلې تجربې راسره شریک کړئ. کولی شئ چې په دغو ټلیفوني شمیرو راسره تماس ونیسئ، 9 بل البته 9 2 3 5 4 کوم غوښتي په نړیوال شمیرې هم کولی شئ چې موږ سره تماس ونیسئ 00 4202 1 1 2 4 0 1. د افغان بیسیم تاسو ته شمیرې لاره هم کولای شي چې مخته په دی اړه پیغامونه راوستوي. نن په زور د لادرکه شو قربانیانو نړیواله ورځ ده. دا ورځ د 2012 کال رئیس هر کال المنزل کیږي. زموږ د ازادي رادیو د ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټه هم د خبرونه هم هم د موضوع ته مو ځانګړې کړې ده. لال صاحب، تاسو یادونه وکړه علت څه دی؟ آیا سیاسي اراده موجوده نه وه د افغانستان د پرله پسې د حکومتونو د مشرانو او که د افغانستان د حکومتونو د نړیوالو ملاتړو چې په افغانستان کې انتقالي عدالت په سمه توګه تطبیق کړي، هغه څه چې نیمګړې پاتې شوي او د دې هیواد کې د سولې د تامین لپاره هم یو مهم اصل بلل کیږي؟
بله، په مخکې ما اشاره وکړله چې دغه درې خواوې چې ډېر مهم رول لوبولی شو په دې کې، چې یو په خپله باندې حکومت و او د حکومت سره د دغې پروسې د پلي کېدو لپاره سیاسي اراده شتون نه درلود، ځکه په هغه وخت کې چې کله موقتی حکومت رامنځته شول، بیا انتقالي حکومت رامنځته شول، اصلا د موقتی حکومت شپږ میاشتنۍ دوره په دې خاطر باندې و چې په هغه کې زیاتره هغه خلک د حکومت په لوړو څوکیو باندې مقرر شول کوم چې په دغه جرمونو باندې تورن شوي وو، او دا تمه و چې دغه خلک به د موقتی حکومت ته نه حکومت نه انتقالي حکومت ته انتقال نشي، او دغه پروسه به آغاز پیدا کی. خو په خوښنۍ سره هغه خلک د موقتی حکومت نه انتقال شول انتقالي حکومت ته، او بیا په انتخابي حکومتونو کې د دوی مطرح کېدل، او بیا په دغه ټول شل کلنه دوره کې هغه څه چې د پکارو چې دوی ورسره مخ شوي وي، یعنی د قانون سره دوی مخ شوي وي، د محکمې سره مخ شوي وي، او د تیرو کړنو د ځواب ویلې وي، نو هغه خو بالکل ونه شول. برعکس دوی ډېر ثروتمند شول، دوی ډېر امتیازات واخیستل، او دا ډېر چاق شول. همدغه بودن د دوی همدغه چاخیدل ثروتمندي د دې لامل شو چې په دغه تیر شل کلن دور کې چې نن موږ په جګړو کې د ملکي خلکو مرجوب لوینو، او یا دغه سي انسان تختونی وینو، او بیا غور کیږي او کورنۍ مړي ژوندۍ پسې ګرځيږي نه پیدا کیږي. دا همغه د تیر دغه بدبختۍ تسلسل دی. دغه وسنی عاملین د داسې پیښو فکر کوي چې د تیر نه چا پښتنه وکړي چې موږ نه به څوک پښتنه وکړي. خو په خوښنۍ سره چې باید سره دی یو انسان په صفت باندې،
بله،
او د یو مطمئن وجدان د خاون په صفت باندې باید په دې فکر وکړي چې دغه ناوړه کړنې دوی تر سره کوي چې آیا دا تر کوم حده پورې ما لپاره د ټولنې لپاره، ما د نړۍ د ژوند لپاره، د هغې دنیا د ژوند لپاره څونه مفید او خطرناک دي. خو په خواشنۍ سره هیڅوک په دې به دا درک کول ترک نه کړي چا تر اوسه.
لال صاحب بیا هم را سره اوسئ، اوریدونکو ډېر ټلیفونونه کوي. لکه څنګه چې تاسو په خپل څرګندونو کې ویل، دا یو غټ غمیزه ده د ازادي رادیو اوریدونکو چې اکثرا ټلیفونونه کوي. د ورکوشو ځانو د لټی په خبرونه کې هم د غستون زیرا برسيره کوي. اوس به ورته وخت ورکړو چې دوی څه وایي، او کچېری کوم د پښتنه درلودله هغه به تاسو جواب کړئ. بل مهرباني وکړئ د ازادي رادیو د ورکوشو ځانو د لټی خبرونه چې په ژوندۍ بڼه خبريږي، موضوع هم د پزور لا درکشو قربانیان نړیواله ورځ ده. مهرباني.
السلام علیکم. سلامونه تاسو ته او څنګه راځو کوم کتونکو ته، او خصوصا لال محترم صاحب ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم
السلام. بارک الله فیکم. محترم وو چې په یو کور کې بدل شي څه چې د دوم کور قربان ته پیښې، ما په قربان کې زما د ماما زی او د شپې چې افوراله، او د یو بوتي په سره تور په څونو واغو چې بیا درې میاشتې بعد د یال معلوم شي چې څه بوتې نو بیا په درې لکه کالداري دی لکه د خلاص او زما څنګه هم سایه دی پروژه کې ما ودی دی مالا یی صاحب صدر سیږي دا چې کمزورې وې دا چې مریض خو نه بارو نو څو کم نور عمر او زیاده ولکنور کانه چې یو شنه نه سینې دی وس ځوان غوښتوي چې پراره د کورې زیره سوې سي هیڅ ګروم هیڅ مشکل یو شي څه په څه باندې په ګران کې ناشې نو مخبرو سره سره راي لکې نه ګروم څه دا د نه پسندې څه دام دار کم څه نه کنه جوړ خوشالي څنګه وکړه څه دې ربني جاړي یانه له باندې ځاړي مستندو کو نه ګورم چې نه ثبوت چې نه یو بل مشکل څه نو دا چې رښتیا د دې ستاسو د ثبوت د دلیل دا چې مسلمان ناس چې په ځړا ناس دي نو دا رسول هڅه سره چې دا رسول خدای دا ساري چې د خدای لپاره خلک وتی دا به د ټول مسلمانان د ناس ناس باندې ځان مومنان څوري ناس دي او د تلويت کاله چې د مومنان مدا به پر قرار باندې چې د دوه خلکو د ځړا او څه اس کله کاروي چې موږ ساتای د ورتای په ځانانه په کلو کلو ناس دي لاس کاله تکاله تنځاله تنځاله ساله ناس ته خبره باندې تمن بل نه کاته ولا چې ناس په جوړه کې چې موږ نه ناس
مننه
کوم دا رسول هیته دا
مننه کور ودان. بلې یو بل اوریدونکو هم دی، مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده لنډې خبرې وکړئ. مهرباني.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. څوک او کوم زم ټلیفون کړی؟
لوګار ولایت علیزاده ما نیکه هلی تاسو ته او ټول ملمنو ته اوریدونکو.
څوک مو لا درکه شوی دی کورنۍ؟
ی کورنۍ نه نور کلیوالم بس ندرکه سوی دی ډیر وخت کیږي بس ندرکه دی څوک دی ایران پلارو باندې ندرکه دی او بعد د دې کسان څخه چې ایران کې مخفله وخت تیر کړی دا چې حالت زندان دی په زندان کې پاتې دی بالکل نه محکمه کیږي او خلک دلته اعلانونه کوي په یو نامو په بل نامو باندې اته دی پروندې ساتي نو دا د افغانستان د چارواکو د بي بي غوري د هغه په دې سره وکا
مننه کور ودان بله د موږ د ورکوشو وایزانو د لټي پروګرام پر هم دې موضوع ته ځانګړې شوې ده. البته هغه چې ورکی مونږ نن د پزور چې د یو چال خوانه پزور تکتول کیږي، توقيف کیږي، په زندان کې چول کیږي او ژوند او مړې درک نه وي معلومه پر دینن خبرې کوي. کور مو ودان یو بل اوریدونکو هم ده مهرباني وکړي ازادي رادیو ده دې ورکوشو د پزور لا درک شو قربانیانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ورکوشو عزیزانو د لټي خبرونه مو هم دې موضوع ته ځانګړې کړې. مهرباني لند ک لند خبرې وکړي. مهرباني.
وعلیکم السلام. تاسو سلامونه حاضر ټول همکاران ته سلامونه او لاس تاسو سلامونه ټول همکاران ته سلامونه. ما د لاس تاسو سره د چوا کاند غي مشکله تاسو په هلمند کې ما یو ورو چې د شپې چا پاره د ایستره څخه په سره خور خلک وا سلور کال کې دې چې ورک دی هیڅ معلومات نه سم مور پلا را خوندې او دا رقم زنامه په سرو وخت تر وسه نه ست ده دا رقم کې چې نه جرم نه او طالبو نه یو بل څه خبرو نه کې پنه کې را لې د خور وسله موږ ماشمان تر وسه نه شنه مو ورته کو چې تا سترګې پر لارې چې کله براسته
تاسو پښتنه له چارواکو پښتنه وکړه
دا رمنه چې موږ وخت راکې
له چارواکو نه مو تم مراجعه وکړه ل ولی تختولې ولی په زور به ولې دی لاتسو کوم
ډیر زیات مننه هغه چې بل چا درته ورکړی و دی رااله به موږ پر کور چا په والا هغه سړی له کور وتلې و هغه سړی ونه وی دی رااله موږ ما وروره بوتای تر اوسه درک نه څه چې یا تبلړی یا ژوندې یا نه ټلیفون نه هیڅ معلومات نه لرو.
بلې مننه کور ودان یو بل اوریدونکو هم راخلو. مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې ازادي رادیو ده.
السلام علیکم. نوری صاحب سلام او جناب لاس سلام محمد قاسم زاد د منو لاس سره پړی کوي.
بلې زوک صاحب من تاسو به دا موضوع تعقیب کړی وي تر اوسه پورې د خپل کورنۍ څوک مو لا درک شوی په زور به ول شوی دی کنه؟
و کلم ک مول کورنۍ په تر اوسه څوک لا درک شوی نه دی او زموږ د لزیم ځکان په زور او ډټې دي چې موږ په چنګونه کې څنګه څه وی دی او تر اوسه چې څه نه دی مادم د ناس څخه خندا پښتنه ده چې ډېر په جنګو کې دا مسله ډېره ښه ده چې ځینې وخت اثر سره نه ته وجه کیږي او دا عمر ورکی فراغ مچ کا باندې یا له ته شخصي د ځینې کورنۍ په دچنه کې خو دې عمر په لاس کې ور کوي. آیا دا د بشري حقوقو له نظره دا یو سرغړونه نه ده او دا یو جنګي جنایت دی؟
بله مننه زوک صاحب. لال صاحب من دوی پښتنه به مو اوریدلې وي په دې اړه باندې رڼا واچوي. مونږ ډېر هڅه وکړو چې نن د سرسلی د اداري او د غرض د افغاني سری مشټور د ټولنې چارواکي د خبرونه تر او بولو خو په خوشنۍ سره چې بریالي نشولو او څوک بیا به هڅه وکړو چې د دغو دواړو ادارو کوم څوک لنډ البته وخت لرو چې وکول شو پیدا کړو خبرونه تر او بولو خو که نشو لال صاحب دوی پښتنه به تاسو پښتنه به جواب کړی. یو موضوع چې لال صاحب دوی را برسیر کړ هغه دا چې د افغانستان په جګړو کې دغه ستونزه موجوده ده د جګړې د ښکېلو اړخونو که هغه د افغانستان حکومت دی نړیوال ځواکونه ملاتړي ځواکونه دي او د جګړې بل لوري مخالفین که هغه طالبان دي او نور ډلې دي تر څه حده پورې دغه موضوع حاده ده د جګړې په کرښو کې؟
مننه. زه هم ټولو دوستانو ته سلامونه کوم چې پښتنې زما نه وکړلې او سلامونه راته وویل. زه هم خپل سلامونه ورته وایم. یقینا کومنګ په ځانګړي توګه په دغه ډول چیزو کې وګورو او د دولت او یا د بهرنۍ ځواکونو او یا هم د مخالفینو د خوانه د شپې د خوانه د خلکو په کورونو باندې ارغل کول او هغه ځنه خلک چته ول اولته مالی زیانونه رامنځته کول دا بيخي او کلتوري بنه اختیار کړي وا ډېر چي خلکو وهل منګو کتل چې په یو نوم په بل نوم باندې د طالب په نوم باندې د حزب اسلامي په نوم باندې د القاعده په نوم باندې حتی د یو قوم خلک په دې نوم باندې واقعا ډېر زیات وزوریدل او ډېر هم تر اوسه پورې ورکی او یا په زندانونو کې پراته دي تر اوسه پورې نه په جن په ډګر کې نیول شوی نه ور سره هغه تخریبي ټوکی نیول شوی دی او نه بل څه داسې اسناد یا بهرنۍ هیوادونو ته د جاسوسۍ کوم اسناد په دې باندې شتون درلوده، خو د هغه وخت حکومت مخکې اشاره وکړله چې ځینې کړۍ په دې حکومت کې شتون درلوده چې هغوی غوښتل چې خپل شخصي انتقامونه واخلي او د دغه انتقامونو په اساس باندې د دغه یو دغسې خلکو سره سلیقوي برخوردونه وشول، او د دې لامل شول چې زموږ هیواد یو ځل بیا نن د بحران طرف ته لاړلو، په بحران کې موږ ښکېل یو. دا همدغه بې عدالتۍ وې او دا همدغه د شپیني اختطافونه وو او د انسان ورکونې وې چې کورنۍ ورسره وځورېدلې او کورنۍ دې ته مجبوره شولې چې هغې د خپل ځان د مسؤلیت دپاره یا ټوپک راواخلي او یا د چا په خوا کې ودرېږي، او په زوره باندې حکومت او دغه کړیو هغه سپونه قوي کړل چې کوم نن د حکومت په مقابل کې دغه کېږي. یو بله خبره چې ورور اشاره وکړله چې زمونږ عزیزان په ایران کې او په دغه یوازې نه دي په ایران کې بلکې په پاکستان کې، ما په پاکستان کې د افغاني زندانیانو سره کار کړی دی او هلته مې څو کاله کار کړی، افغاني پاکستاني زندانونو ته ننوتی یم او پاکستان افغاني زندانیان مې هلته پلټلي دي، تر شپږ زرو پورې زندانیان ما هلته پیدا کړل چې هغوی هم په دغه شکلونو باندې اختطاف شوي دي او بندیان شوي دي، او ډېری داسې وو چې هغې ته موږ لاسرسی نه لرو چې پاکستان استخباراتي ادارو پورته کول د افغانان د خپلو کورونو نه او د هغې سره چې هر څه عمل کېدلو هغه شوی دی او حتی وژل شوي دي. تاسو به کتلي چې هلته به مړي په نیرونو کې راخوشي کړل چې کله به دوی شکنجه کړه وبه وژل، سبا به د ورسک پنیر کې د هغې جسدونه را روان وو یا به په نورو ځایونو کې د هغې جسدونه دغه هم په افغانانو باندې زړه رحم نه دی کړی او دغه بې رحمي تر اوسه پورې دوی روانه ده. دغسې په ایران کې هلته افغانان اوچتوي او د سوریې او د عراق جنگ ته بیا یو هلته هغوی یا وژل کېږي یا ژوندي نیول کېږي یا زخمیان کېږي، خو بېرته کورونو ته نه راستنېږي. حتی ډېری کورنۍ دلته په افغانستان کې زه پېژنم چې د ایران خوندانو دا خلک په ایران کې یا د مزدورۍ دپاره تللي هلته د مهاجر په صفت اوسېده اوچت کړي، هلته بې ولي هلته مړه شوي دي او کورنۍ دلته په انتظار باندې ناستې دي، او ډېری تر 5000 پورې خو داسې ویل کېږي چې د ایران په زندانونو کې په اعدام باندې محکوم شوي دي، او دغه خلک کله چې سیاسي اړیکې خرابې شي بیا د دې دنه سیاسي ابزار د فشار د عالی په توګه استفاده کوي او هغه ادامه یې لس شل جسدونه افغانستان ته رالېږي. دغه خلک تر کوم حده پورې ماته معلوم دي دوی ته نه دی عدالت نه دی بېطرفه محکمې حق نه دی ورکړل شوی، د مدافع وکیل حق نه دی ورکړل شوی، د خپل تور نه د دفاع حق نه دی ورکړل شوی. نو دا ټول هغه څه دي چې زموږ افغانان د دغه څلوېښت کلن ناورین د لاسه ځورېږي او کړېږي، خو په خواشنۍ سره زموږ دغه ټیکهداران یا د جهاد ټیکهداران یا د اسلام ټیکهداران یا د ډیموکراسۍ ټیکهداران
مړی عمل ته ښخوي او نه ورکوي خپل خپلوانو ته، د بشري حقوقو له پلوه تاسو دا سرغړونه نه بولئ؟
دا یو نړیوال جرم دی. کله چې په جګړه کې د جګړې په ډګر کې څوک مړ شي یا د مړو بې عزتي کېږي، لکه مخکې چې په زابل کې طالبانو د عسکرو بې عزتي وکړله یا ملي اردو د طالبانو د جسدونو بې عزتي وکړه یا د زخمیانو سره بد سلوک کېږي یا زخمیان وژل کېږي یا د دوی جسدونه ورته نه سپارل کېږي یا په ملکي خلک پکې وژل کېږي یا هغې ته مالي زیانونه وړل کېږي. دغه څلور نړیوال جرمونو کې راځي چې تعریف شوي دي، او دا د جنګي جرم دی. د دې عاملین باید ونیول شي او د جنګي جرمونو نړیواله محکمه یا د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه د دې عاملین د عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیسي، بالاخره د هغه خپل عمل جزا دا باید وګوري. دا یو قوي جرم دی، په ټولو جرمونو کې دا تر ټولو سنګین جرم دی، ځکه چې نړیوال تعریف شوي جرمونو کې دا راغلی دی.
بله، د افغانستان د بشر د حقوقو د څار د سازمان مشر لال ګل لال، له تاسو یو دنیا مننه چې په دې خبرونه کې مو را سره برخه واخیسته، او په افغانستان کې په زور د لادرکه شو قربانیانو د نړیوالې ورځې په مناسبت دا چې په افغانستان کې وضعیت له دې اړخه څه ډول دی نور معلومات مو را سره شریک کړل. لکه څنګه چې قدرمنو اوریدونکو واموریدل، نن د په زور لادرکه شو قربانیانو نړیواله ورځ ده. د ازادي راډیو د ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټې خبرونه مو هم په همدې موضوع ته ځانګړې کړې وه.
ملګری ملتونه وایي لږ تر لږه په 850 هیوادونو کې په سلګونو زره کسان د جګړو او ځپونکو عملیاتو په انترس کې لادرکه شوي. دا ورځ د 2011 کال راهیسې هر کال لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د 2010 کال د ډسمبر په 28 د یو پریکړه لیک په ترڅ کې د نړۍ په مختلفو سیمو کې د نیونو توقیف او تختونو په ګډون د په زور یا د پخپلې خوښې خلاف د لادرکه کیدو د پیښو پر زیاتوالي ژوره خواشیني څرګنده کړه. یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په همدغه پریکړه لیک سره دا ورځ د په زور لادرکه شوو قربانیانو نړیواله ورځ ونومول شوه. له تاسو ټولو مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم. بل خبرونه په څو شیبو کې پیلېږي. زما همکاري وړاندې کوي ستار فروغ. البته همدا اوس استودیو ته راغی. بلې فروغ صاحب خبرونه ته ښه راغلاست.
تشکر نوری صاحب. شما خسته نباشید. شنونده های عزیز سلام، به برنامه ساعت 5 از رادیو آزادی خوش آمدید.